ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر د دیونی د ځوان فکر خبرونه ته په خیر راغلی په دې هیله چې ازادي رادیو او تعقیب کوي د موږ د خبرونه واوري چې نن په دې خبرونه کې په څه بحث لرو زه به تاسو وایم په دې خبرونه کې نن موږ په افغانستان کې د پهنې پر وضعیت همداشان د پهنې پر کیفیت خبرې کوو په خبرونه کې را سره درنه میلمانه هم حضور لري او همدارنګه د افغانستان د پهنې وزارت خبرې او نظرونه به موږ واخلو همداسې د تاسو نظرونه ستاسو خبرونه اوري د مونږ له دې وړاندې د خبرونې له پیل نه مونږ په فیسبوک کې هم دا موضوع شیر کړې وه او شریکه کړې مو وه چې تاسو خپل نظرونه موږ ته پرېښي دي هغه به ووایو او همداشان تاسو به د ټلیفون پر کرښه راواخلو چې د مونږ له میلمنو نه تاسو کومې پوښتنې ولرئ یا هم کوم نظرونه وړاندیزونه ولرئ نو موږ به یې په خبرونه کې شریک کړو. په خبرونه کې له ما سره ښاغلی عطاالله ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې دوی فعالیت کوي رضاکارانه ډول فعالیتونه ترسره کوي او همدارنګه عبدالله معصوم هم یو ښاغلی عبدالله معصوم هم په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې فعالیت کوي دوی هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همداشان بالکل عزت الله روشان هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همدارنګه دوی ښوونځی لري چې افغان ماشومان ته پکې تدریس کوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان باسواده کړي او په دې برخه کې دوی هم فعالیت کوي. لومړی پوښتنې ته راځو او خبره چې هیره نسي دا چې موږ یوه بله میلمنه به هم له ځان سره ولرو او کېدای سي د خبرونې په لړ کې راسي او خبرونه کې اشتراک وکړي چې راورسېده هم نو موږ هغې تم مایو او همدارس کوشش کوو چې د افغانستان د پهنې د وزارت کوم چارواکه یا کوم استازي راوخلو په خبرونه کې دا د یادونه ورده چې باید منګه لدی وړاندې د پهنې وزارت سره زیاتې یعنی هڅه مو کړی چې وګوي هم خبرونه کې لزان سره ولرو خو متاسفانه چې لپاره پسې اړیکو بیا هم ونه توانیدو خو بیا هم هڅه کوو چې د خبرونه په لړ کې لږ سره خبرې وکړو. میرمن شکریا جلالزئی هم په افغانستان کې کوشش کوي چې د پهنې برخه کې د نجونو لپاره زمينه برابر کړي او دوی هم په دې برخه کې فعالیت کوي. ټول ته خراغ لاستویم خیر راغلی. مننه. لومړی پوښتنه لوي صاحب کو وي صاحب تاسو ډیر کلونه کیږي هغه چې څومره کلونه کیږي په خبرونه کې به یادونه وکي او به وایي چې څومره وخت کیږي تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي. تاسو نامې لومړی سوال دا دی یا لومړی پوښتنه مې دا ده چې تاسو په افغانستان کې د پوهنې وضعیت څنګه ارزوي؟ مهرباني.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو تاسو د باس ګډونوالو او درنو اوریدونکو ته دا چې موږ د 2000 رئیس په افغانستان کې کار کوو خو وزارت د معرف چې دی هغه تر اوسه پرې لا د ولس هغه باور نه دی ترلاسه کړی چې د معرف د خدمات څخه موږ او لسټوله راضی سو. یعنی لاګن ستونزې موجود دي چې د هغه ستونزو چې کوم موږ معرف ته وړاندې کړی دي معرف ته مویل دي دوی هغه ستونزې نه دی حل کړي. یو ستونزه په معرف کې لړې ورو وخت د فساد خبره چې موږ کړی د بار بار مخړې ده تاکید مو پر همدې باندې کړی دي خو بدبختانه چې همدا فساد روان دي نو ځکه موږ هغه کوم سیستمونه چې دي هغه لا تر اوسه پورې په مکمل تور باندې نه دي جوړ شوی. دویمه خبره دا ده د خدماتو مسله چې راځي چې خدمات کم زوري ټکنې دي همدې فساد ور باندې تاثیر کړی دي. درېمه مسله لا هم په د کمیت په لحاظ باندې چې افغانستان کې تقریبا 35 ملیون پر ماشومان محروم دي بدبختانه چې همدې معرف ورته تر اوسه پوري د زده کړو زمينه نه برابر کړي چې ګڼې شونځي باندې دي او د دې شونځي لا زیاته برخه هغه سیمې دي چیرې چې لا د نجونو شونځي موږ نه لرو لا هم لا ډیرو سیمو څخه موږ د 12 ټولګي یو خور فارغ نه لرو چې دا هغه دې چې تر اوسه پرې زموږ معرف ټک نه کړی دي.
وساسب تاسو فکر کوئ چې دای وځي د افغانستان یا د افغان حکومت بیا د پهنې وزارت یو وظیفه ده دند ته چې دوی باید ټول افغانستان کې ټول ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي کنه نور بنسټونه هم کولای شي دوی سره همکاري وکړي؟
په لومړی درجه کې په دغه ټولنو کې لکه افغانستان غوندي هیواد کې لومړی درجه مسؤلیت د حکومتونو دی، ځکه چیرې چې جګړه تیریږي، چیرې چې مثلا یو ټولنه ځپل کیږي، چیرې چې ارزښتونه له منځه وړل کیږي، په هغه ټولنو کې بیا لومړنۍ درجه مسؤلیت چې دی د حکومتونو دی. کوم حکومتونه، کوم ادارات چې رامنځته کیږي، همهغه ادارات. د دې تر څنګ د نړیوال ټولنې هم یو مسؤلیت جوړیږي، ځکه چې دلته نړیوال فنډ مصرفیږي، نړیوال ډونران دلته کار کوي، لکه یونیسف چې د چلډرن یونیورسي یا یو شمېر نور هغه نهادونه ای سی ډبلیو، او د دې تر څنګ یو شمېر هغه نهادونه چې د معرفت په برخه کې دي پانګونه کوي، د هغوی هم مسؤلیت جوړیږي چې دی کم فنډ چې کم لري هغه فنډ په هغه سیمو کې مصرف کړي چیرې چې اشد ضرورت دی، چیرې چې اړتیا ده. لومړیتوبونه باید وپیژني. دلته په معارف کې لومړیتوب چې دی موږ دولت ورکړی دی، که څه هم په اصولو کې هر کورنۍ، هر مور پلار، والدین مسؤول دي، لومړنۍ درجه مسؤولین دي چې دی د خپل اولاد راتلونکي غم وخوري، زده کړه وکړي، ښوونځي ته ولېږي، که نر وي، که نرینه وي، که ښځینه وي، دا باید ښوونځي ته ولېږي. ولې چیرې چې مثلا بدبختي رامنځته شوي، چیرې چې جګړه تېره شوي، چیرې چې امکانات نه وي، غربت وي، د کوم هیواد چې شپېته سلنه در فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، هلته بیا لومړۍ درجه مسؤلیت چې دی هغه د دولت دی، د معارف دی، چې باید معارف په صادقانه، مسؤلانه ډول باندې خپل خدمات چې کوم دي، د کومو خدماتو تعهدات چې نړیوالې ټولنې افغان حکومت ته ورکوي، قانون کې چې کومه معاده دی ذکر کړې ده، د همغې معاهدې، د همغې تعهد له مخې بیا دی مسؤلیت لري چې همدغه خدمات په شفاف، سم ډول او په متوازن ډول باندې تر ټولو سیمې پورې ورسي، نه چې یوازې زمینه موږ ته په ښارونو کې برابر سي، بلکې ستونزه دا ده چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او زموږ ډېرې ستونزې چې دي هغه په لیرو پرتو سیمو کې دي، یوازې مراکز نه، په مراکزو کې موږ کولای سو چې په دې برخه کې خصوصي سکتور هم زموږ سره مرسته وکړي. ولې دولت چې دي ډېر زیات فوکس باید پر لیرو پرتو سیمو کې. تاسو پوهیږئ چې د 2001 څخه راورسته چې کله چې په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شوی دی، بیا د هغه څخه 2-3 کاله وروسته چې په افغانستان کې کومې ښوونځي بندې پاتې شوي دي، بدبختانه چې دا ښوونځي تر اوسه پورې بندې پاتې دي. د معارف اراده چې ده په دې کې سخته کمزورې ده، دی د دې لپاره هیڅ اراده نه لري، که څه هم دی د اداره یو دغه اداره جوړه کړې ده، خو محرومیتونه بی عدالتي همدې رامنځته کړي.
ډېره مننه تاسو قدرمنو اوریدونکو. له ما سره په تخنیکی برخه کې زما همکار عبیدجان دی، نو هغه هڅه کوي لکه څنګه مې چې مخکې ویلې معرف وزارت سره خبرې وکړو، په خبرونه کې به له هغوی سره اړیکه ونیسو، د هغوی نظرونه او د میلمنو پوښتنه او همداشان تاسو چې اړیکه نیسئ، پوښتنې لرئ، د تاسو پوښتنو ته به ځوابونه درکړي. زه به تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمیره ووایم چې تاسو کولای سئ په دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهئ، اړیکه ونیسئ. نو که شمیره ځان سره یاداشت کړئ، هغه دا ده چې 0999 40 45، او یا هم 0 200 225. یو ځل بیا هم وایم که چا یادداشت کړی نه وي نو بیا دې سره یادداشت کړي، 0999 40 45، 0 200 225. او د خبرونې بل محترم میلمه ته راځو او پوښتنه ورنه کوو. معصوم صاحب، ویسا صاحب د ستونزو او د مشکلاتو یادونه وکړه، تاسو څه فکر کوئ تر دې دمه چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې زیات پانګونه سوي ده، زیات مصارف سوي دي، او همدارنګه د نړیوالې ټولنې لخوا لکه څنګه چې ټولو افغانان ته معلومه ده، خپل حکومت هم چې په دې برخه کې زیات مرستې هم سوي دي، تاسو یې دلیل په څه کې بولئ چې ولې دغه مرستې په ځای نه دي لګول سوي او ستونزې تر دې دمه لا هم پر ځای کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو لیدونکو، کتونکو ته او د میز غړو ته سلامونه او احترامات. وساس ډېر خو خبرو ته اشاره وکړه چې فساد هغه ماشومان چې محروم دي، زمونږ پوهنه یعنی هغه مصارف چې دلته شوي دي داسې ځای کې شوي دي چې مونږ نه یو توانېدلي چې د افغان ولس ته تعلیم ورسو، پوهه ورسو. ځکه زمونږ د وساس صاحب د خبرو په تایید باندې یو غرنی هیواد یو، په غرنی هیواد کې یعنی هر څومره چې مونږ وکولای شو باید تعلیم ته کوکه کوکړو، تعلیم منځته راوړو، یعنی تعلیم د خلکو په زړونو کې، د خلکو په ذهن کې رشد ورکړو. د دې لپاره مونږ راځو د غرونو یادونه د دې لپاره وکړه چې مونږ باید په هره ساحه کې مکتبونه ولرو، او دا تر ډیره حد همدغه غرونو موږ ته ستونزې جوړې کړې چې د یو ځي خلک نشي کولی لرې ځای ته یعنی لرې ساحو ته د ښوونځي لپاره.
بالکل معصوم صاحب، کېدای سي نورو هیوادونو کې تر دې لا زیاتې نورې ستونزې واوسي، چې هلته ځینې هیوادونه خو داسې دي لکه وړې وړې جزیرې یا څنګه ووایم چې داسې هیوادونه دي هلته اوبه زخته زیاتې دي، یو ښار له بل ښار نه لکه زموږ او تاسو له یو هیواد نه بل هیواد ته چې سفر کوو داسې فرق لري. خو هلته بیا هم د پوهنې وضعیت سم دی، دا سمه ده چې موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کولی نسو، هغه دلیل هم دا دی چې دلته افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي جګړه روانه ده. خو بیا هم تاسو یوازې هم دغه د افغانستان غړندیتوب ستونزه بولئ که نه؟
د دې تر څنګ فساد د چارواکو نه ژمنتوب ده چې نه غواړي چې هغه ساحو ته پوهه ورسوي چې ډېر لرې پرتې سیمې. زه به راشم چې د کابل ښار مثال به ورکړم. کابل ښار کې درې څلور لیسې دي چې په ښه ماحول سره جوړ شوي د امنیت له لحاظه، د هر څه امکانات هلته شته ده. ولې چې د کابل ښار لرې سیمو ته لاړ شي هغه امکانات چې دلته شته هغه مکاتبو کې نشته. دلته چې کوم استاد راغلی تعین شوی د هغه لیسه کې نشته. دلته چې کوم په کومه سویه درس ورکول کېږي په هغه ساحه کې په هغه سویه سره درس نه ورکول کېږي. یعنې دا مجموع هغه ستونزې دي چې معارف ټکنۍ کړی ده. او په دې سره یوازې او بله لاره دا ده چې د استادانو نه تخنیکی کېدل، یعنی هغه استادان مونږ اوس په مسلکي استادان نه لرو. دا یو بل ډېره غټه ستونزه ده چې دولسم سیمه څوک فارغ شي اتومات د استادی بخش ته راوړي. دا ډېره غټه ستونزه ده چې بیا د دې تر څنګ د ښځو نشتون په هغه ساحو کې چې زیاتره پښتني سیمې دي، په هغه ساحو کې د انجونو استادان نشتون، د ښځو استادان نشتون، دا ډېر غټه ستونزه ده چې د کورنۍ زړه نه کوي چې خپل انجونې مکاتبو ته ولېږي او په هغو باندې درس وایي. یعنې دغه مجبوري هغه ستونزې دي چې معارف ورسره لاسه ګریوان دی.
ډېره مننه کوربدان. رزو روشن صاحب، روشن صاحب تاسو په افغانستان کې خصوصا بیا په کابل کې په دې برخه کې فعالیت کوئ، ښوونځی لرئ که تاسو راته ووایئ؟ بغلان کې؟ بغلان کې ښوونځی لري. ډېر ښه. که راته ووایي چې تېره ورځ ولسمشر په خپلو خبرو کې دغه یادونه وکړه چې په افغانستان کې د 15,000 ښوونځیو له شمېره یا له ډلې 8,000 یې تعمیرونه نه لري، آیا تاسو د تعمیرونو د نشتوالی هم یوه ستونزه بولئ چې کېدای سي په دې برخه کې چې کوم ښوونځي چې هلته تعمیرونه نشته، ودانۍ نشته، دا هم ستونزه کېدای سي چې ماشومان ورته رانسي یا زده کړې هلته ونه اوسي؟ که نه نور ستونزې هم شته چې داسې ستونزې چې ښاغلی ویسا صاحب او یا هم معصوم صاحب یادونه نه وي کړي، تاسو مهرباني وکړئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دوستانو په اجازه تاسو ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه او تم راو بللو. واقعا چې په افغانستان کې خصوصا په ولایتونو کې تعلیم کیفیت ډیر کمزورې دی. او دا چې تعمیرونه خلا پریده چې د استادانو کمښت هم هلته ډیر زیات موجود دی. او هغه سیستمونه چې باید یو ښوونځي کې تعقیب شي هغه بالکل وجود نه لري. ما شخصي ښوونځی په بغلان د کیلګي د دوشي ولسوالۍ مربوطې هلته جوړ کړی دی چې هلته بالکل شخصي ښوونځی وجود نه درلوده. او هلته زموږ قوم دی، خپلوان دی. هلته زه میاشت یو ځل زما حالات سارم چې کوم خواته موږ روان یو. واقعا چې هلته تعلیم ته ډیره کمه توجه شوې ده. ښوونځي شته دي خو نه پکې په داسې په ترتیب استادان شته دي، نه تعمیر خو بیخي نشته. خو یو خیمې
د هیڅ
نه دي برابري. که چېرته یو ورځ باران کیږي نو شاګردان نشي راتلی چې هلته ګډون کې. حتی منظم فرشونه هم نشته دي چې هغې باندې شاګردان کینی، د اوبو هغه نشته دی ورته. نو دا مشکلات دي چې هغوی دغه نه ډېر.
د دغې سیمې چې تاسو یادونه وکړه چې هلته ښوونځی لري، هغه سیمه څنګه ده؟ وضعیت دغې سیمې څنګه دی؟ امنیتي اړخ نه کووی یا لرې د لښار نه څه ډول؟
نه، دا کیلګۍ منطقه ده چې د کابل مزار په عمومي سړک پرته منطقه ده. هلته تقریبا د 5,000 فامیل ژوند کوي. دولتي مکتب پکې شتون لري. هلته بیا یو هغه دی سین پروت دی چې نیم خلک د سین هغه غاړې ژوند کوي، نیم دې غاړه
د دې غاړه ښار ته نږدې
پلخمری ته نږدې دی. داسې یو 2 کیلومتره لار ده. لکه آباده منطقه ده، ډېر خلک پکې اوسیږي. نو تعلیم ته توجه هلته دومره نه ده شوې. نو موږ مجبور شو چې هلته یو شخصي ښوونځی جوړ کړو. تاسو وګورئ موږ هلته د شپږم صنف شاګردانو نه چې کله ارزیابي کوله هغوی دویم صنف ته هم نه شو کوی چې هغه لیول پوره کړي. زکه چې دا دوی ته توجه نه ورشي تعلیم استادان یا ریګولر منظم نو ورغلی درسونه منظم نو دغه مشکلات دي کنه نو په دې خاطر هغه شاګردان موږ په دویم دریم کې جذب کړی چې دا د شپږم او دوم صنف شاګردان وو او ورستر بلې حالت اوس موږ دغه معیار ډیر منظم ورته جوړ کړی دی استادان مورته ډیر د شپږ سمپاسو دغه مورته نیولې دي او اکثریت شاګردان ورستر بلې زیاتیږي موږ په 2019 کې دا ایجاد کې یو کال اوس پوره شو نو تقریبا موږ د شپږ سو شاوخوا شاګردان هلته جذب کړي دي هم جنکی دي هم هلکان دي هلته د جنکوی بیخي مکتب نو
بالکل روشن صاحب کبل انډو کې راته وایي چې میرمن جلال زی تم نوبت راسي ورسره لغینه به د اوریدونکو اړیکې راخلو دغه غږونه به او نظرونه به پښتو کته صورت وایي چې تاسو خپل یو شخصي خوانځای لري څه فکر کوي د شخصي خوانځیو زیاتېدل یا جوړول کدای شي مرسته وکړي معرف برخه کې کنه خپل معرف وزارت یا د افغان حکومت او دولت په دې برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي او دولتي خوانځي جوړ کړي
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان زیات نفوس ځوانه طبقه ده او په دې نشي کولای دولت چې یوازې په دې برخه کې هغه وکړي نو شخصي ښوونځیو ته اشد ضرورت دی چې خلک باید په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي او ځکه چې په هر مکتب کې تاسو لاړ شئ نو هلته بیخي د دولتي مکتبونو کې گنجایش نشته دی هغه نشي جذبولای په همدې کابل کې په قلعه شانان کې موږ هلته اوسیږو هلته یو متوسطه مکتب جوړ شوی دی چې نه هیڅ برابر نه دي مساعد ورته او ډېر زیات مشکلات لري نو شخصي ښوونځیو ته باید چې توجه وشي او دا یوازې د دولت نشي کولای چې دا دونه شاګردان تاغه
ډیره مننه ډیره مننه میرمن جلزی تاسو تم خبرونه ته خلاص وایو او تاسو نه د موږ پوښتنه ده چې تاسو د البته د انجونو د خزو په برخه کې فعالیت کوي چې دوی څنګه کولای شي زده کړی وکړي په دې برخه کې د انجونو مشخصا د انجونو په برخه کې خبرې کوو چې څه فکر کوي د کوم ارقام چې د سیف د چلډرن ادارې په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ نړیوال دفتر لازمي جو سره کومې شمیرې چې شریکې کړې دي 3.1 سلنه افغان ماشومان خوندې ته نږدې دي دغه نیمایي انجونې دي یعنی نیمایي زیات انجونې دي تاسو څه فکر کوئ ولې افغانستان کې د الکانو په پرتله په ټوله کې خو ستونزې زیات دي ولې انجونو ته دغه د زده کړو زمينه نه برابرېږي لاملونه مشخص کړئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته قدمونه ګډونوالو ته عام چنان اوریدونکو ته وړاندې کوم ډېر زیات مننه په ډېر پوره باس مهم مسلکی باس ته زه غواړم لږ دغه بحث چې وشو ورونو چې کومې خبرې یادې کې یو څه شاته وګرځم بیا بیرته پیراشم یو دا چې دا مسؤلیت یوازې د حکومت نه ده دا ډیر لوی ملي مسؤلیت ده د هر فرد مسؤلیت ده او ملي مسؤلیت چې وایو بیا مسؤلیت تقسیم او دولت هم خپله ونډه اخلي او همدارنګه د خلکو ګډون ډیر زیات مهم ده د خلکو دلچسپي چون هر تقاضا عرضه خلقی کله چې تقاضا په خلکو کې موجوده وي ښوونځي اتمن جوړیږي او مهمه ده چې موږ متاسفانه تر اوسه نه دی کړل شوی چې یو لوی مردومی شورا رامنځته کو چې هغه خپل قوت ولري په غی کې هغه قومي انډوال او هغه مخور شخصیتونه راټول کو چې هغه د بند خوندزی په خلاصون کې زموږ سره مرسته وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ کمپاین وکړو مخصوصا د دولت مخالفینو ته قناعت ورکړو چې په سیمو کې معرف چون غیر سیاسي ده باید اجازه ورکړي چې معرف خپل کارونه په آزادانه شکل مخکې بوت بل مهمه خبر ده چې ملي تجار ملي سرمایه گزاران باید پنګونه وکي په تعلیمي سکتور کې البته بدون د شک نه حکومت به یو حقوقي چوکاټ ورته جوړوي او دوی په دې برخه کې باید د ملي مسولیت دی رویا سرمایه گزاری وکي زما هیله ده چې دغه قسمت په یو د دوت په شکل دی وطن دوستي د دوت په شکل باندې خپل یو بخش د سرمایه اختصاص کو معرفته ز پروند قندهار نه راغلی يم کابل ته الته چې کوم شادمن صاحب چې کومه سرمایه گذاری په تعلیمي سکتور کې کړې ده په افغانستان کې بیساره ده بی‌نظیر ده او باوجود د چې دولت هیڅ نه و کومک ورسره نه ده کړی بدون شک چې سونز ډیر زیات دي سلیقوي برخورد ته ټولو لوی سونز ده چې د بعض ولایتونو سره کې متاسفانه بودیجی په اختصاص کې کیږي په کتابونو پر سوال کې کیږي د معلومینو په استخدام کې ورسره کیدای غیر مسلکی برخورد کیږي معرف کې فساد مسله ډیره مهمه ده عدم تعهد دی او ضعیف ملی روحیه ده په مونږ ټولو کې آریا او یوازې په خپل چوکۍ باندې سریخ یو ستراتیژیک دید د دې ملک لپاره نه لرو، یو خیراندیشي او یو محاله فکر د دې ملک لپاره نه لرو، فکر نه کوو چې دې ملک مالک یو. که بده ورځ را باندې راغله بیا تختو دا ملک پرېږدو، چې کله بیا فرصت راغی د فرصت سره مونږ را پیدا کیږو. حال دا چې مونږ باید فرصت ایجاد کړو، حداقل دا نوي نسل ته باید دا فرصت ورکړو. بله مسئله داده چه د خزینه او په مسئله کې دا یو څه اختصاصي مسئله ده، په کلتوري او فرهنګي مسائلو پورې اړه لري او په امنیتي مسئله پورې مستقیما اړه لري، ځکه ډیره مشکله ده چې یو تعداد فامیلونه په بدو امنیتي شرایطو کې خپل جنکۍ ته ځوانو جنکۍ ته اجازه ورکړي چې هغه لاړ شي. دا خپل یو لوی مشکل ده. او ادمي باور د جنکۍ په تعلیم باندې فکر کوي چې جنې ده خو مثلا مصرف کوم زیار سره او باسم وخت په ځای کوم، ولې چې کله دولسم خلاص کې بیا هغه واده کوي زما مال نه ده. حال دا چې دا زموږ ملي مال ده. ته یو هوښیار سړی د کوره وباسه، ولو که تاته ګټه راسي که نه راسي، دا ملک ته یې ګټه راسي. د دې چې یو جاهل اولاد پردي سړي ته ورکړي ښه ده که یو هوښیار اولاد ورکړي. زه د ولس په ژبه په ولس باندې غږ کوم چې دا ستاسو مسؤلیت ده، احساس د مسؤلیت وکړي. تاسو فکر وکړئ چې په کال د کیفیت او د کمیت موضوع ده. په کال دولسو میاشتو کې یو مور یو پلار ښوونځی ته نه ځي چې پوښتنه وکړي د اولاد د وضعیت چې هغه درس وایي، آیا حاضري لري، آیا صحت یې ښه ده، آیا د هغې اخلاق برخورده ده، ښوونځی د ټولنې سره صحیح ده که نه ده. دا نه کې ولې بیا توقع لرو چې ډېر متحده وزیر دی ولرو، ارزې خدمات دې سم وي، سړک مې دې جوړي. که ته خپل اولاد تربیه نه کړي، ته توجه ورته ونه کړي، څنګه ته توقع لرې چې په دې وطن کې د ښه ډاکټر را پیدا شي، په دې وطن کې د ښه انجینر را پیدا شي، په دې وطن کې د تعهد را پیدا. یعنی دا هغه پروډکټ دی، هغه تولید دی چې مونږ یې د وطن دغه نوی نسل دی چې مونږ یې بیا وطن ته ورکوو. او مونږ د دغه لوی ملي بشري ناورین په مقابل کې بې تفاوته پاتې شوي یو. دا موضوع د یو سکتوري موضوع په اساس راخسته، دا سکتوري موضوع نه ده، دا ملي موضوع ده، ډېره مهمه موضوع ده او دا د هر فرد مسؤلیت ده. تر ټولو مهمه ده چې معرف خپل مسؤلیتونه تقسیم کړي. زه پوهیږم چې معرف په هیڅ صورت نشي کولای دومره لوی بار یوسي په داسې شرایطو کې چې دغه وزارت د سلیقو ښکار شوی، د قومي نفاق ښکار شوی ده، په هیڅ صورت نشي کولای. مهمه ده چې دا مسؤلیت مونږ اوږه ورکړو.
ډېره مننه، ډېر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ټلیفون پر کرښه د خپرونې میلمه وایم یا اړیکه نیولې ده چې مونږ به یې راواخلو. له خوست ولایت نه ښاغلي ستوري اړیکه نیولې ده، ورسره به خبرې وکړو. سلام ستوري، مسې ستوري صاحب.
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو اوریدونکو مېلمانو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ستوري صاحب، که تاسو راته وایئ په خوست کې د پوهنې وضعیت او کیفیت هغه ولایت کې څنګه دی؟
ډېره زیاته مننه. خوست ولایت خوشبختانه د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خلک یې متمدن او د علم پوهې سره زیاته مینه لري. که تاسو اورېدلی وي په ځینو ولایتونو کې، موږ په ډېرو ولایتونو کې بند ښوونځي لرو یا تړل شوي ښوونځي لرو چې ورته امنیتي تهدید یا کوم نور تهدیدونه شتون. ترډیر ولایتونو با کوي ولې بیا ما غستون چې ټول هواد کې شته خصم ورزنه خالی نه دی.
بله، که تاسو راته وایئ چې دا تاسو یادونه کړه د هواد نور ولایتونو په پرتله خوست کې د پوهنې وضعیت یو څه ښه دی، تاسو یې دلیل څه بولئ؟ آیا هلته خلک دغه برخې ته ژمن دي، حکومت په دې برخه کې کار کړی دی که څنګه؟ مهرباني.
دلتا څوړ خونه ډیر مهم دی. لومړی دا دی چې په خوست ولایت د افغانستان یو امنترین ولایتونو څخه دی، یعنی دلته کوم امنیتي او دغه نور تهدیدونه نشته چې هغه د جناکو د ښوونځیو لپاره یا د هلکانو د ښوونځیو لپاره تهدید اوسیږي. دا یو فیکټور دی. دویم فیکټور دا دی چې د خوست خلک په خپله ما وړاندې وویل نسبتا متمادن دي او د علم پوهې په ارزښت باندې پوهېږي. هغوی په خپله هم په خوست کې په خصوصي ښوونځیو هغه تعداد چې تاسو وګورئ بیخي زیات دی، یعنی په خوست کې دا د خلکو لیوالتیا علاقه هم په خپله د خلکو هغه روشنګیري ده، هغه د خلکو روشنفکري ده چې غواړي چې خپل ماشومان یې په ښوونځیو کې داخل شي. او په زمن کې دلته د معرف د ریاست له لورې هم ډېر ښه کارونه کېږي، ډېر ښه پیغامونه ورکول کېږي. او موجوده په اوس وخت کې د خوست معرف په هغه د ریاست له لورې په ښوونځیو او په مدیریتونو باندې امریتونو باندې په لرې پرتو سیمو کې هم هغه کار روان دی، نظارت ارزیابي کېږي. یعنی دلته دغه څو فکټورونه مشترک د دې سبب ګرځېدلی دي چې د خوست معرف نسبتا ښه اوسېږي او هغه ستونزې تر ډېره حده پورې حل شوې وي.
ډېره مننه له تاسو، کور ودان خیر وسی. نو ګورو کوم بل اوریدونکی د تلیفون پر کرښه اوسي، له هغوی سره به خبرې وکړو. بلې سلام، ستړي مسلم. وعلیکم السلام. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
بس عزیز صاحب، تاسو او ټول مېلمنو ته سلامونه کوم. خیر احمد زی درسره یم.
وعلیکم السلام. اغلی احمد زی، که تاسو راته ووایئ د افغانستان له کومې سیمې مو اړیکه نیولې ده، تاسو په خپله سیمه کې د پوهنې وضعیت څنګه ارزوئ؟
مننه ګرانې، زه خو پاکستان کې اوسمه مهاجره یم، خو زموږ ټول کورنۍ افغانستان کې ده. نو ستونزې مې نه هره ورځ خبرېږم او هره ورځ ورسره معلومات لرم، خو دا پوښتنه مې ده او دغه یو ارزو مې ده او یوه هیله مې ده چې کندهار ولایت ډېرې ولسوالۍ لري، خو تر اوسه پورې بد وختانه چې هېڅ ښوونځی او هېڅ لږه ورته نه دی رسېدلی. ان د میوند پوښتنه هم چا نه ده کړې، د میوند ولسوالۍ یعنی زموږ دغه واړه ماشومان کله هم ځوانان چې دا بیا ترهګر خپل لوک ته جذبوي، زموږ تعلیم یافته کسان هم زموږ په خپلو خلکو باندې ختمېږي. نو دا افغانستان ته په کار ده، ټولو ده تعلیم چارواکو ته په کار ده چې دې غم وخوري. دا خو داسې نه کېږي بس چې تعلیمي کال پیل شي، دا ختم شي بیا بل پیلېږي. دې باندې خو لږ د خدای لپاره لږ نظر وکړي او لږ یو توجه ورته وکړي.
ډېره مننه کور ودان. ښه، تر دې دمه خو کوم بل اورېدونکي نړۍ یعنی تلیفون پر کرښه نه دي اړیکه نه ده نیولې. بیا هم راغو ویسا صاحب ته. ویسا صاحب، تاسو په دې برخه کې رضاکارانه ډول فعالیت کوئ، څومره کلونه کېږي چې په دې برخه کې فعالیت کوئ؟ او که راته ووایئ چې د تاسو دغه رضاکارانه ډول فعالیتونه همداشان نور کوم کسان یا نور بنسټونه چې په دغه برخه کې فعالیت کوي، د تاسو او د دغو نورو بنسټونو کې فعالیت وکړي او یا هم کوي په دې برخه کې فعالیت، څومره ګټور تمامېدای شي؟
موږ مخکې یو یادونه ما وکړله، تقریبا د 2009 څخه موږ فعالیت کوو رضاکار تورې. تر ټولو مهمه دا ده چې مدني ټولنې فعالان، قومي مشران دی فعالیت وکړي، کار وکړي. که کار وکړي په عام ذهنیت په جوړولو کې ټولنې، مدني ټولنې دا ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. او د معارف سره باید رضاکار فعالیتونه د ټولنې لازمن ورسره وي. که چیرې دی د رضاکار تورې کار موږ ونه کړو، یوازې مسؤلیتونه دولت ستونزې لري، معارف موږ ټولې ستونزې منو. ګورئ تا زموږ معارف چې دی د خپل ستراتیژیک پلان چې کوم جوړ کړی دی، دا تر اوسه پورې دی تکمیل کړی نه دی. درېیم ستراتیژیک ملي پلان د معارف چې دی دا ماتل دی نړیوالې ټولنې ته، نړیوالو ډونرانو ته ماتل دی، چې دا به تر 2014 کال پورې به دی نړیوالو ډونرانو ته موجود انتظار وي، تر څو زموږ د معارف له بندو ښوونځیو له کتاب تر تعمیر نیولې دا به ټول هغه وخت تکمیلېدلی شي چې نړیواله مرسته زموږ سره سره وي. خو نړیواله مرسته بیا یو شی را دی چې هغوی ته موږ خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. ډېر هغه څه چې په معارف کې وسوله، معارف کې فساد وسو، په معارف کې فساد موجود دی، د دې اعتبار لپاره باید موږ د نړیوالو سره ګډ کار وکړو او د معرف په رهبرۍ کې داسې کسان چې مثلا دی موجوده کسان یا تیر و یا راتلونکي وي دوی باید نړیوالو ته قناعت ورکړي، ځکه نړیوال فنډ چې دی هغه په درېیمې نړۍ په ډېرو هیوادونو کې مصرفېږي، په کمزورو په وروسته پاتې هیوادونو کې مصرفېږي، تر څو چې هغه ټولنه واده وکړي، د تعلیم پرمختګ وکړي، تعلیم تر هر انسانه پروژتي او په نړیواله سطح کې مې بې سوادي چې په نن په نړۍ کې تقریبا 50 میلیونه ماشومان محروم دي هغه ټول له زده کړو څخه برخمن کړي. نو د دې سره رضاکار فعالیتونه چې دي هغه ډېر مهم دي، یعنی هغه یو کلیدي رول لري. تاسو زه هغه یو څه ته اشاره کوم، تر ډېره پورې چې خپله زموږ د ټولنې ډېرو کسانو مثلا په ښوونځي کې د ناسمو شرایطو یا د زړه د ناسم فرهنګ له وجې دوی خپلو بچانو ته خپلو لونو ته اجازه نه ورکوله، اما موږ وکولای سو، موږ وکولای سول چې همدغه دود مات کړو او په یو شمېر سیمو کې، په هغه سیمو کې چیرې چې ناممکن وه هلته زموږ خویندې ماشومانې ښوونځیو ته روانې شوې. یعنی دا د فعالیتونو د مدني فعالیتونو نتیجه وه چې همدا کار وسو او ډېرې ښو هغه ښوونځي چې بندې وې بېرته خلاص شوې. نو زه له ټولو مدني ټولنو له فعالانو څخه غواړم چې دوی په دې برخه کې په مسؤلانه ډول باندې، چون موږ د په ټولنیز ډول باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو، په انساني طورې باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو چې په خپله ټولنه کې کار وکړو، ځکه په یو هیواد کې چې 40 یا 45 کاله جګړه تېره سوي هلته به فکر خامخا وژل سوی وي، هلته به ارزښتونه موږ خامخا د لاسه ورکړي وي، پخوا موږ داسې نه وو. نو دلته مسؤلیت بیا د هغو ټولنو د هغو ځوانانو د هغو فعالانو د ژورنالیستانو د ټولو نهادونو دی چې دوی په ګډه باندې کار وکړي. دولت خو به همدې د تعهد له مخې چې کوم تعهد یې ورکړی دی د دې له مخې مسؤلیت لري چې خدمات ورسوي تر ټولو پورې، تر هر پرده پورې، د هر ماشومه پورې، د هغوی پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي. خو دا چې ستونزې لري، ستونزې موږ یادې کړلې، ستونزې موږ وویلې چې مثلا موږ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې دومره بودیجه نه لرو. ګورئ، زموږ د معارف هغه کوم کم قیمت چې دی هغه کم دی، د سیمې د هیوادو په څیر باندې موږ نه یو. موږ په کال کې د یو ماشوم دپاره نشپېته تر اویا پورې آخري حد موږ لرو چې دغه پیسې دي. دا ډېرې کمې پیسې دي، په دې کې تر معلم، تر معاشاتو، تر تعمیراتو، تر کتابه، تر هر څه پورې، تر ټول امکانات، تر لابراتوار او تر درسي موادو پورې ټول موجود دي.
ډېره مننه. وعلیکم السلام، خبرونه ته په خیر راغلی. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
غازی محمد اسیر یم، د پاکستان. تاسو ته مېلمانو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. اسیر صاحب، په پکتیا کې هلته کراته وای ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر ده، غوي کونځي ته دي؟
ولې پکتیا کې خو زمينه څه حدا پورې ښه ده، د خصوصي مکتبونه صحیح دي، دا کې مثلا په وخت سره درسونه، معلمان، چاپیریال هر څه برابر دي. د دولتي مکتبونه چې دي کنه، دا کې په وخت نه معلمان راځي او واخ واخ رسختیان ډیره ورته وینند، دغه ورځ نند، دغه ورځ د باس دې تشولې یو. ما خاطر خپل پختنه لره مې په د شپولې سو په مینمانه را سوال وکنه.
مهرباني.
د شپولې سې چې دې په خلک په لسم سین کې دی، بس درسونه نشته، بس ورګي لا نشي لیکلای. نو دا په لا اسناد ورکې دا په افغانستان سره او جاپان نه د دولت سره یا خلکو سره.
ډېر مننه، موږ د تاسو پوښتنه واخیستله. بیا هم ګورو چې کوم بل. ښه، سلام، ستړي مسې، خبرونه ته بخیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو څوک کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
ډېر مننه، سلامونه تاسو ته، مېلمنو ته او د ډېر ډېر ټول اورېدونکو ته. سټلا خاموش ما زابل ولایت مې تماس.
خاموش صاحب، لتازو هم ورته پوښتنه لرو. هلته په زابل کې د پوهنې وضعیت څنګه دی؟ ماشومان مکتبونو ته ځي کنه؟ په تیره بیا انجونو ته اجازه ورکول کیږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي کنه؟ امنیتي وضعیت څنګه دی؟ تدریب پوښتنې را ځواب کړئ. که کوم بل خپله تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني وکوئ.
ډېر مننه. وزارت په کتو سره مخکې کسان امنیت دی و مساعده نه وای، نو مشکلات لږ څه ناڅول. اوس امنیت خبره هم نشته، اوس خپله طالبان هم دغه وینا کړې ده د چارونو مهندو ته چې خپلې لورګانې او خپل زمن درسونو ته واستوي، مکتبونو ته ولېږي، ښوونځیو ته. دا د هغوی لخوا هم اجازه شوې ده. او د هغې تر څنګ د تېرو کلونو څخه اوس ډېر پرمخ تللی ده او ډېر پرمختګ یې کړی ده. خو یو ستونزه چې ده هغه د عامه پوهاوی نشته. دلته ښوونځي قام ماری پریاست لخوا مرتا زمین مساعد بی دا نمیتیم که مشکل هم نی دا غزی جورتی بی دی چه چوگی نگواری چه مشمان تونزوی تو دیگی یا که او غاری نارینا مشمان لیگی یعنی علکان لیگی او جنه که ایتل تا دیر اکثرت نگواری نو لمخی نه وجهت خسوه دا خو که غاق مشکل چه دا غا ما پوهای نستا چه برا طولنو که بیا پا تیر مشخصه ما پوښتنه دا ده چې دوی څنګه کولی شي چې دا ټولنه دا جنګ دپلې ټولنه دا د دې تدش هم پوهاوی ورکړو چې د دې ذهنونه دې ته اماده کړو یعنې دوی دې ته لیواله شي درسونو ته خپل بچې ولېږي زمن لوګانې او دا ولېږي دې په باره کښې باید څنګه وشي تصمیم باید ونیول شي د دولت وظیفه څه ده د عوامو څه د ځوانانو وظیفه څه ده څه باید وکولی
شي. ډېره مننه کور ودان، ښه وخت ولرئ. پکتیانا کوم اوریدونکو چې پوښتنه وکړه له هغوی ویلې چې په شپیلې سو کې زده کوونکو ته داسې اسناد ورکول کېږي، نو کله چې هغه ځای نه فارغېږي کومې زده کړې چې کړي هغه کیفیت نه لري، دوی آن املا لیکلی نه سي. معصوم صاحب دې برخې ته ځواب ورکړي چې څنګه کېدای سي ماشومان یا هم ځوانان چې له ښوونځیو نه فارغېږي او دوی باسواده او با کیفیته زده کړې کړي او باسواده فارغ سي، څنګه دا کېدای سي؟
په افغانستان کې عموماً ستونزې هغه ستونزې د معارف برخې بیا شته دی، خو خصوصا بیا د شپې لسه کې هغه زده کوونکي شپې لسې ته ځي چې د ورځې مصروفیت ولري، د کور نفقه یې په غاړه وي. هغه اشخاص دي چې د کور نفقه هم تمویل کړي او د نفقې تر څنګ تعلیم هم وکړي، او په دې شرایطو کې کېږي چې کیفیت چې کم شي، ځکه هلته بیا په صنفونو کې شاګردان زیات شي. د معارف په لایحه کې دي 150-150 خوال د شپې په ښوونځیو کې شاید له 500-600 پورې مونږ شاګردان جذب کړي وي، او د هغه اساس دغه ده چې په دې کې هم کیفیت له منځه ځي، هغه څومره د پوهنې هغه درک چې ده هغه هم له منځه ځي، او استادان هم هغومره چې څومره د سهار وخت د غرمې په ټایم کې هغومره ښه درس ورکولی شي، د ماښام ټایم کې هغه ستونزې سره مخ کېږي. یعنې د ماښام ټایم هغه ته زیاتره مونږ د استادان هم چې دي دا حق زمایي په هغه ټایم کې استخدام شوي دي، او حق زمایي په دې معنی چې دوه ټایمه درس ورکړی، دریم ټایم ته هم چې دی راغلی درس ورکوي، نو دا حتما د هغه زده کوونکو په روحیه باندې منفي تاثیر کوي او نشي کولی چې هغه په ښه توګه سره اخذ کړي. زه راځم یو بل ته به اشاره وکړم. سوارت انالیسس به زه د پوهنې وزارت کې لږ تشریح کړم، ځکه دا ډېر مهم هغه ده. سټرینت او ویکنسس چې هغه داخلي ارګانو پورې مربوط کېږي، نو سټرینت زمونږ په پوهنه کې دغه ده چې مونږ لیواله چې درس وایو، اولس لیواله ده درس وایي، خو ولې ویکنسس د مونږ د ضعف نقطه دا ده چې مونږ هغه معیار نه ده برابر کړی د پوهنې لپاره چې هغه مونږ خلکو ته ورسوو. د استادان هم مسلکي نه دي ګمارلي، د نجونو لپاره هم ښځې نه دي ګمارلي. په دغه اساس باندې یعنې وی خوانه کولی شو چې تعلیم وکړو، ولې له بلې خوانه مونږ تعلیم نه بیرته محروم شوي. یعنې دا که دواړه سره پرتله مونږ باید دواړه سره یو ځای کو او یو ښه نتیجې ته ورسېږي. او بل اپورچونیټي مونږ سره دا دی چې نړیوالې ټولنې مونږ سره د ایشیا فاونډیشن د یونیسف دا ټولنې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي. دا دې اپورچونیټیانو نه مونږ باید استفاده وکړو، د پوهنې وزارت مونږ خلک ټول باید له دې حالت نه استفاده وکړو، تر څو هغه تهدیدونه چې مونږ سره دي لکه ټریټ چې دي هغه د امنیتي لحاظه دي مکاتبو ته کوم ضرورت ضرر رسېږي، د دې په اساس باندې مونږ کولی شو چې څلور واړه سره مکس شو او یو ښه راتلونکی کې د افغانستان لپاره جوړ
ډیره مننه میرمن جلال زه یو بل اوریدونکو چې زابل نه تماس نیولای واړی کې نیولې و هغه ویل چې ستونزې یو څه حل دي خو عامه په هواي په دغه ولایت کې نسته تاسو کلاندو کې راتو وای څنګه دای سي څنګه امکان لري چې ټول افغانانو ته ټول افغان ولسته دغه عامه په هواي ورکړل سي چې وګړي د خپل انجن په تیر وین جن ته دا زمينه برابر کې اجازه دی ورکړي چې وګړي از د کلیو کې مهربان
ډیره زیات مننه ګرچې ما وختل چې اور پړاو کې دا غوښتنه وکړه چې بس ډیر وخت چې دغه وخت ډیر قیمتي دی او ازادي رادیو ټول کلو باندې کې اوریدل کیږي دا په دوه بخښو تقسیم کو یو بخښ د کیفیت او یو بخښ د حلارو د ځکه ستونزو باندې اکثره مونږ کلیوال پیږي ولې د حلارې مهمې دي چورته وخیو تر ټولو مخکې د دې چې زابل ته لاړ شو چون خاموش زه فکر کوم چې ما ورسره ولې د قندهار کې او سره د نورو دوستانو هیله احمد زی خور چې کومه موضوع مطرح کله د کوم چټ پایس باندې کوم تهدید پایس باندې مطرح کده ډیره ستراتیژیک موضوع ډیره مهمه او د افغانستان د ملي بقا سره تړلې موضوع زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ د دوو ستراتیژانو نه استفاده وکړو د خلکو په ویښولو کې یو دا چې موږ د تشویق نه کار واخلو رول ماډل ورته جوړ کو مثلا مختلف پروګرامونو کې د دوی نه ستاینه وکړو او همدارنګ وضعیت مقایسه کو چې کوم چې تعلیم کړه او چا چې نه ده کړی او د نور منطقي یوادونو مثالونه ورکو دا یو بخش چې موږ کولای شو په هم په هوی کې ګټه رپورت وکړو بل تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ کله کله غو یو ډول تهدید چې موږ ته متوجه ده د معرف سره د ادم دلچسپي د ادم تعهد هغه هم دوی ته په ګوته کو مثلا کوم تهدید چې موږ ته متوجه ده دا چې موږ په نړۍ کې یو ترهګر قوم پیس باندې معرفي شوی یو دلیل دا ده چې موږ خام مواد یو د نورو د جنگونو د پاره ځکه کوم ځ تعلیم وکم ما ته درې مملکت د اوس قناعت نشي راکوي چې د افغانستان حکومت تخریب کوم ما ته نړۍ ما ته قناعت نشي راکولای ځکه زه خپل لاجیک لرم زما سره خپل ستراتیژي زما سره خپل فکر زما سره خپل سوچ شته دی او ما خپل ګټي خپل سنجولې دي نو د سیمه هیوادونو مې اوتیدات پدې کې په لوی لاس باندې وړي چې د خلک بسواده پاتې شي ترڅو د دوی ذهن خالی وي او د دې د استخبارات په واسطه باندې ډک شي او د سوند توکو پیسې باندې د ترهګرو پیسې په نورو نامونو باندې د استفاده شي تر ټولو مهمه خبر چې احمد زی خور وویل هغه دا و چې یو بخش دی ټولنې چې تعلیم کوي بیا هغه د غیر تعلیم یافته په واسطه لمنځه ځي یعنی دغه انجن همداسې ګرځي او رن شوی ده زما هدف د دې خبرې نه ډېر فابشاري ده چې اول موږ احساس د مسؤلیت وکړي زه احساس د مسؤلیت وکړم چې په زابل کې واخور تحصیل ونه کې تعلیم ونه کې نو هغه به بیا خپل بچان هم بې سواده راوړي چون هغه په ارزښت تعلیم نه بي وخت چې بچان دغه غیر تعلیم یافته شول نو هغه ماته تهدید ده زه باید هغه د سلف پروټیکشن یا د ځان ساتنې یا د ځان د سکیورټي په خاطر باندې باید د ملي سوچ او فکر ولرم په وګمحاله کې چې ماته کوم تهدید متوجه دی هغه په دې معنی نه چې ماته زما بل نسل ته متوجه دی هغه تکلیف شمالي دی لیدل په مکتب کې په پانتون کې فاکولټا او ماسټری کې چې ما کوم تکلیف لیدل زنه غواړم چې بل افغان هغه وګوري نو زما باسته دی چې اول په کیفیت باندې باسو شي هغه منصفانه ده کیفیت د ماره په کوم وصول چې وسو زه شی په غیبه باندې بس وشار قبل د بس موضوع ده مهمه موضوع ده ډیره مهمه ده دوه موضوع ده چې حل لارې خلکو ته پیشنهاد کوم زما نظر ده هر چیرته چې ځو که یو ثانیه وخت ملرو خلکو ته باید دا پیغام ورسو چې باید تعلیم وکړي تعلیم یګانه کلید ستاسو د ټولو ستونزو د خلاصون د پاره ده او موږ باید دا ورته ورسو چې تعلیم باندې څوک نه کافر کیږي برعکس بی تعلیم سره کېدلای شي چې کافر شي چون هغه د خدای د لارې نه ده خبر چون هغه د رسول د لارې نه ده خبر چون هغه نالوسته ده کله چې یو سړی تعلیم یافته شي نو هغه به قران عظیم شان باندې په تفسیر او ترجمه باندې پیږي او هغه به کولای شي د خپل اسلام نه هم دفاع وکړي متاسفانه چې موږ په کلو باندو کې همدا ویل کیږي چې مکتب ته لاړې ته کافر کیږي او دا سیستم امریکایي دی الدا چې مون تجوید لرو په مکاتبو کې تفسیر لرو په مکاتبو کې حدیث شریف لرو دنیات لرو ټول کتابونه لرو او زما هیله ده چې ماره په دې ارسه کې هغه د زموږ د تګو تند نور هم ماته کې دغه مزامین نورم ورزيات کې چیرته چې تقاضا دې مزامین ته زیاته ده په زمند دي چې ساينس ده نور مسائل ته دینی مسائل دی هغه نورم بډای کې نورم کار ورته کې مخصوصا هغه حدیث راوخلی هغه آیاتونه راوخلی کوم کې چې الله تعالی امر کوي چې تاسو باید زده کړی وکي نو بس ته دې چې باید احساس د مسولیت وکړو دا موضوع یوازې معرف ته ورپرینه دا زموږ مسولیت دی موږ هیڅ لار نه لرو غیر د دینه چې تعلیم وکړو
مونږ سره هیڅ بل اسلحه نشته، مونږ په سیمه کې اوسېدلی نشو. اصلا د افغانستان بقا د تهدید سره مخ ده که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو. بنان زما په نظر باندې دغه دوه ستراتیژیانې چې یوه کې تشویق وي یوه کې تهدید وي، باید خلکو ته په ګوته شي ستونزې او دوی مکلف شي تر څو ښوونځي ته لاړ شي. خو تر ټولو نه زما پیشنهاد دا ده چې معرف په لویه کچه باندې د افغانستان په یوه ملي شورا رامنځته کړي چې هغه د بندو ښوونځیو د خلاصون لپاره کار وکړي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، موږ د خپرونې موضوع په فیسبوک باندې هم له تاسو سره شریکه کړې وه او ډېرو ملګرو او اوریدونکو خپل ستونزې او نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. یو ورور چې مجیب رحمان کریمی نومېږي، له نورستان نه یې موږ ته په فیسبوک باندې کمنټ کړی ده، وایي زموږ په ولایت کې خو د شاګردانو څخه د استادانو شمېر زیات دی، یعنی شاګردان کم دي خو استادان زیات دي. خو دا ښه خبره ده چې استادان زیات دي، په دې هیله چې تاسو خپلو ماشومانو ته دا زمینه برابر کړئ، اجازه ورته ورکړئ چې حداقل د زده کوونکو شمېر هم زیات شي. یو بل ورور هم عصمت الله عمران نومېږي، له کندهار یې کمنټ کړی ده، وایي په نوره نړۍ کې زیاته بودجه د پوهنې په برخه کې مصرفېږي، لیکن په افغانستان کې دا کړنه برعکس ده. او همدا ډول ابو انس حفیظ له کونړ نه کمنټ کوي، وایي د کونړ نړۍ ولسوالۍ ساو کلی کې د پوهنې بهیر ډېر کمزوری دی، ښوونځی ودانۍ نه لري او مسلکي استادان نشته، د جنکو تعلیم مخه نیول کېږي او صرف ابتدایي ښوونځي هلته شتون لري. همداشان له پکتیا نه، د پکتیا د آریوب ځاځیو ولسوالۍ نه یو بل ورور کمنټ کړی ده، خیال محمد واحدیار نومېږي، وایي د پکتیا ولایت آریوب ځاځیو ولسوالۍ کې له نیک مرغه چې د پوهنې بهیر کې د پام وړ پرمختګ شوی، دا ډېره ښه خبره ده. او همداشان عبدالبصیر لیکلی دی چې هر څومره مثبت فکر وکړم بیا هم ناهیلي را باندې غلبه کوي، د جنکو لپاره ښوونځي نشته، هلکان وم او اتم دولسم ته رسیدلی دي، په دې هیله چې هلته جنکۍ هم تعلیم وکړي او د هلکان په شان اتم او نهم خو پرېږدی چې تر دولسم زده کړې وکړي. زما تخنیکي همکار عبیجان، کومه بله اړیکه لرو د اوریدونکو؟ مهرباني وکوي سلام ستړي مسې خبرونه ته. د ماغه غوري سلام ستړي مسې.
مننه خورجانې، تاسو ته ملمنو ته سلام وړاندې کوم. خیال خلیل یم د لنګرهار ولایت سره رود.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی. خیال صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په ننګرهار کې هلته خو یو څه تر دې وړاندې که اوس وضعیت ښه سوی وي، ناامني هم زیاته ده، د بېلابېلو ډلو لوري هلته ناامني زیاته سوې وه، اوس هلته امنیت ښه دی، پوهنې ته دا زمینه برابره ده چې ماشومان نجونې د لاړ سي او هلته د زده کړې وکړي؟
بله، اوس هغه یو څه مشکلات له منځه تللي دي، وخت کې دلته بعضې ډلو یو څه ښوونځي سوزولي هم، اوس یو څه امنیت ښه سوی ده او هلکان او نجونې په ډاډه زړونو سره مکتبونو ته ځي، لیکن بعضې سیمې دي چې هغه دولت هم رسیدګي نه شي کوی، معرف نه هم لري دي، هلته شاید مشکلات بهاوس هم موجود دي، خو ستونزې اوس یو څه حل شوي دي.
تاسو په دې برخه کې د موږ له قدرمنو او میلمنو نه مشخصه پوښتنه لرئ؟
خورجانې، دلته د کیمپ کې شیخ مصری کیمپ کې اوسېږو، دلته تقریبا په زرګونو کورنۍ اوسېږي، لیکن دوه لیسې موجودې دي، یوه د انجونو ده یوه د هلکانو ده، د انجونو په هغې کښې یو څه مشکلات حل شوي دي، خو د هلکانو لیسه چې دا تعمیرونه چې دي زاړه دي، باران چې کله چې ټول څه کېږي، همدارنګه احاطه یې نشته ده او احاطه یې داسې وړه، او استادان مسلکي استادان هم نه لرو، ټول قرارداتي استادان دي، دولسم صنف نه فارغ دي، هغه راغلي دي، هغه کوم مشکلات چې دي هغه نه شي حل کوی د هلکانو، او
ډېره مننه. موږ تاسو نظر او ستونزې واورېدلې، د موږ مېلمانه به تاسو پوښتنو ته ځواب درکړي. مننه. مهرباني میرمن جلال زئی، تاسو وایې د پوښتنې په اړه، دوی ویلې موږ په یو کام کې اوسېږو، دلته یوازې دوه ښوونځي دي او د انجینو د هلکان هغه بشپړ ودانۍ مکمله نه ده او ستونزې شته، تاسو په دې برخه کې څه وینا لرئ؟
ډېره زیاته مننه، ډېر شکر. زه یوازې دې ورور ته دا ویل غواړم چې سید چې ښوونځی به زړه وي مثلا تعمیر به نه لري، تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تاسو خپله تعهد ولرئ د معرف دپاره. زما په نظر باندې که همدغه ورور
همدا سر دی ننه په کلی باندې وګرځي چې په هغه سیمه کې یې وویل چې په زرګونو خلک اوسیږي، همدا زرګونه خلک انسجام کړي، ورسره خبرې وکړي، ورته ووایي چې دغه موضوع ډېره زیاته مهمه ده. زه فکر کوم چې همدغه خلک یوځای کېدلی شي او دغه زوړ مکتب په ډېر عادي ساده شکل باندې دوی خپله ترمیمولی شي. یو شی چې ما غوښتل خپلو خبرو په لړ کې اضافه کړم هغه دا ده چې لطفا هغه ښوونځی چې تعمیر نه لري، تخته نه لري، امکانات نه لري، هغو ښوونځیو سره د سیمې خلک چې د دوی اولاد ورځي او د دوی آینده په هغې پورې تړلې ده مرسته ورسره وکړه. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ هغه اکسپیکټیشن مینجمنټ وکړو، موږ د توقعاتو مدیریت وکړو. په دې معنی چې موږ باید توقع ونه لرو چې زموږ ښوونځی باید ډېره لوکسه وي، په پاخه سیستم باندې جوړه شوې وي، ټول امکانات باید ولري. ولسمشر ډېر ښه موضوع ته تېره ورځ په خپله وینا کې اشاره وکړه. هغې د جاپان سفیر ناست و، هغې ته یې وویلې چې مثلا په جاپان کې ښوونځی نه وي، تعمیرونه نه وو، ولې هلته ذهنیت و. مهمه دا ده چې موږ خپل ذهنیت جوړ کړو. او تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ توقع ټیټه ونیسو او توقع د پردي خلکو نه ونه کړو. موږ په ځان باندې تکا وکړو، فکر وکړو چې هیڅوک نشته چې موږ غوښتنه دې وکړو، بالاخره موږ به څه کوو. یعنی په خپله دغه شی باید په لاس کې واخلو. زما د ورور نه هیله دا ده چې د دینه شکایت ونه کړو چې زموږ ښوونځی زړی دي، برعکس باید کار ورته وکړو چې یو خټه جوړه کړي، یا کاګل یې کړي، یو ښه رنګ ورکړي د کلیوالو په مرسته باندې. یوه ورځ د جمعې په ورځ هم به تفریح شي، هم به پوهاوی شي، هم به ښوونځی جوړه شي. یعنی د خلکو مرسته ډېره اړینه ده.
ډېره مننه وصال صاحب. تاسو په وروستۍ کې تاسو پیغام څه دی، تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، څنګه کېدای شي د افغانستان د پوهنې وضعیت سم شي؟ په لنډو کې راته ووایي چې نور مېلمنو ته.
یوه خبره دې ورور ته وکړم. زه تېره اونۍ د شیخ مصري کمپ ته تللی وم، څو ښوونځي ما وکتلې. بدبختانه چلته ډېر ښه کورونه هم جوړ سوي ول، د خلکو ښه کورونه جوړ کړي ول. ولې دې برخه کې یو ته ښوونځي ته ولاړم، چلته خیمې ولاړې وې، فقط هټې درلودله. د ښوونې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره د ولسی همکاري ډېره مهمه ده چې ولس همکاري وکړي او دولت چې د کومو خدماتو تعهد ورکړی دی هغه په سم ډول باندې، په متوازن ډول باندې، تر ټولو سیم باندې د یو کړي تعهد له مخې ورسوي او کار ورته وکړي. او د اجماع خبره چې کومه یاده سوله، پر اجماع باندې موږ کار کوو، خو بدبختانه چې ماری پوهه چې موږ اجماع جوړو، یو ملي اجماع ته دلته ضرورت دی چې رامنځته شي. او دا اجماع د نورو سیاسي اهدافو لپاره نه، بلکې یوازې د معارف د خدماتو لپاره، د معارف د بهیر د پیاوړتیا لپاره. تیر کال موږ کار باندې کړی، بدبختانه د معارف ځینو کسانو په کلاس وهنه وکړل چې هغوی نه غوښتل چې د معارف بهیر نور هم پیاوړی او ګړندی شي. خو موږ به همدا کار کوو، د ولس سره به په ګډه باندې کار کوو او یو اراده به رامنځته کوو، تر څو چې تر هرې سیمې پورې، تر هر ماشوم پورې د دې دغه بنیادي او اساسي حق چې دی دا ورسو.
ډېره مننه. د خبرونې وروستۍ دقیقې یو بل کمنټ هم وایم چې دا واقعا یو ستونزه ده. یو کس په نوم د احمد خالد نظری له فراه نه کمنټ کړی دی، وایي په فراه ولایت کې د نوروز لپاره ټول دولتي ښوونځي یوه هفته کېږي چې رخصت دي، په دې هیله چې دغه ستونزه ته معرف وزارت یا د پوهنې وزارت پاملرنه وکړي او دغه ستونزه حل کړي. د کابل کې په ډېرو ښوونځیو کې تر کومه چې موږ معلومات لرو دغه ستونزه شته او لا هم ښوونځي فعال شوي نه دي. معصوم صاحب مهرباني وکړئ وروستۍ خبره یا پیغام مو په دې برخه کې څه دی لنډو کې؟
پولیس باید تعهد ولري پوهې ته. زمونږ تعهد مونږ رسولی شي، ځکه مونږ اوس ټول مصارف زمونږ د جنگ خواته دي. هغه چې د پوهنې په برخه کې شوي وایي هغه اوس فعلا د جنگ په برخه کې مونږ مصارف کوو. خو دا باید مونږ خپله مکاتب مونږ خپله جوړ کړو. هغه ساحې چې مکاتب نه لري باید مونږ خپله هڅې ورته وکړو، د کلیوالو په خواکه، د ولایت په خواکه، د مملکت په ټول باید موږ خپل اساسي شکل سره جوړ کړو او یو ښه راتلونکي ته ځان ورسوو.
ډېره زیاته مننه. روشن صاحب، تاسو په دې برخه کې وروستی پیغام مو څه دی؟ څنګه کېدای شي افغانستان کې حداقل که ټولو ماشومانو ته نه، له نیمایي زیاتو ماشومانو ته دغه زمینه برابره سي چې هغوی زده کړې وکړي؟ تاسو پیغام په دې اړه څه دی وروستۍ خبره مو مهرباني.
لکه څرنګه چې دوستانو ویل، دا یوازې دولت مسؤلیت نه دی، دا باید هر فرد یو احساس په شکل باندې دا مسولیت وګڼي چې تعلیم یوازینۍ لاره زمونږ د وطن د آبادۍ او د خلاصون لار ده. نو دا باید هر فرد دا مسولیت وګڼي چې هر یو کوچنی ته د تعلیم زمینه برابر کړی.
ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو د یادونې وړ لته موږ د خبرونې تر روستي شیبي پورې د افغانستان د پوهنې وزارت سره اړیکه وکړه، خو لا هم بریالي نسو. په دې هیله چې موږ بس مسایل اوریدلې، خبرې اوریدلې، او د اوریدونکو چې نظرونه مطرح کړل، خپل پوښتنې مطرح کړې، دغه پوښتنو ته ورس ځواب ویل سي، او مشکلات ته یاد رسیدګي وسی. د میرمن جلال زی وروستي پیغام هم او مهرباني.
ډیر زیات مننه. زما د هر افغان نه هیله دا ده چې کچرته یو څلوېښت فیصده بودیجه چې جنگ ته ځیر او ګرځول شي، ستاسو ټولې ښوونځي به جوړ شي. ولې ستاسو ذهنیت یوازې تاسو جوړولای شي، هیڅ بودیجه یې نشي جوړه. تاسو خپل ذهنیت جوړ کړئ، خپل بچی ښوونځي ته ولېږئ او افغانستان خپله جوړ کړئ.
له ټولو درنو مېلمنو چې دلته حضور راوړه، ډېره مننه کوم له ټولو نه، او له تاسو قدرمنو اورېدونکو ډېره زیاته مننه. د موږ د خپرونې وخت ختم دی. خپرونه